مننه وکړه چې د روان میلادي کال په فایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابرۍ کړی دی. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرشي پر وضعیت هم خبري کړي دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسون مشري اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډه ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
تقریبا یو کال کېږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 24مې پر هغې برخلیک ټاکونکي سهار ډېرو اټکل وکړه چې کیف به په څو ورځو کې سقوط وکړي، خو د اوکراین د وګړو فزیکي زړورتیا او روحیه یې په پام کې نه ونیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زيلنسکا پروند سویس په داووس شار کې یو نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل پر اوکراین د روسیې يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره کده چکړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخ شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه يرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې
راشدې د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د وړاندې د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنۍ پاتې ده نوري بند شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وسی د موږ احساسات وروزی موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ په معلومات زیات کړي.
شعر هم لرو
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د ښار په سترګو کې آشنا نشتا.
کیسه لرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې سي
پر همدې کې سي نقد هم اوریدلی شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه ده تور پیغام ده د غژوند چې ده
او دا به هم واوري.
په دې اړه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپورټ لري.
دا خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبی بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نړیواله فلسفه پکې سرګند شوې ده. د پاچا خان سنتي حادثه عدم تشدد فلسفي اړوند حکومت مبارزه د شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پاچا خان وند په ادبیاتو کې چې د کم لیکنی کړي دي یا هم کورنۍ شاعري کړي ده لیکنی کړي دي دا پکې راس پړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنجیر کړي غونډه ډیر خاصه او بدل شوې ده چې د پاشا خان لپسخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړي و دي پښتونخوا تعلیم اړوند دا هم پکې راس پړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د دوله سنجونه او څوارله سو ځوانانو مقالې هم خبري کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کرکتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې دي، متن ایډیټ کړی ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کرکتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت، البته اوویشت مقالې راخیستې دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاهان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادي چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس یې له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپرېږي او نورې ټولې سقوط سوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبي په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلی. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کی، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعات په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنوی د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوی لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډیری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا راومه په زده کې، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت هغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایل سم اسلامي مرد پر اتک سره، یعنی اسلامي مرد د خاصه هیڅ یوه رسنۍ تړل سوې نه ده. تاسو یادونه وکړه د رسنیو چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي او په دې برخه کې د اسلامي امارت خوا څخه هېڅ ډول یو قیودات او شرایط و شان نشته چې هغه د دې باعث وګرځېږي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي یا نورې نورې رسنۍ تاسیسېږي. هغو په برخه کې هېڅ ډول محدودیت نشته، هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وای د دوی د څېړنو له مخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوي او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
حمیم جلال زئی له شاوخوا شل کلونو رهیسه شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 400 اته مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنی شاعری کې مو لپایل تر پایا څه تغیر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی، وخت په تیرېدو سره په تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم دی معنا په لحاظ پکې تغیر راځي او هم دی لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهېږم او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی او ایما ځانې تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کړي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کومه او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپريال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي او زه فکر کوم همدغه تغیر ده او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرت فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره د دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کومو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شو دی، څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یا ما غه شاعرانه منطق ورته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځای ول او زبې ورته پیدا کول دا شی اندي. خو په ټولنیزو علومو کې یو د غي دا ځنګړنه دا د زدل تنه کوم شی مطلق را دی دا شی او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دا غ دی عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمند شی شی ته پیدا سمن جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری زنگره دار سکر سخ پل تجربه خپل خسته نلری. ایما په نظر شعر ما غدی احساسات و بیان ده خود زبا هم طبعا مهمه ده، مثلا کسوک و کولای سیسی لده خپلو دی انسان لاغ تولنیز بنسیتیز احساسو نسی بولی لکه مثلا ویر و غم و عصبانیت و خوخی و انتظار و اعتماد و داسی دغه سې کوم مثلا دا سې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي کې سوي عاطفه راو پاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې زبې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یو تجربه او یا ځنګړی عاطفي خبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي په هاوی راټوکول او توایا په هاوی څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو لاته خبرو سره توپیر په ځبه کې دا او دا ځبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وای شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمی شي. البته جنو کرکتون کو ته بیا شعر یو تغیان شکاری. جلال زای سر تاسو ته څنګه
ناڅاپي راتګي نه را دیدای سه نو مطلب سړی ته دی ولای سي کله کله د سرګردانی او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونه سم لیکلای. ما تجربه دا ده سي کله هم شعر ناڅاپي راته نه درغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي او یو ناڅاپه مې د شعر مې سره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله م نه دي سوي، که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي سي خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. کله غیر معمولي احساس سړی ونه لري شعر فکر کوم هغه شریعت کې بنه وي، ډیر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کې مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي او چې شعر ولیکل سي بیرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده، زه خپل شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي بیا شعر نسم لیکلی. او د تغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم سي شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یو ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د تغیان مسله یي. د بیلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده اورېدی شي که نه، ستا لس کڼې سکڼې ماښامه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که تغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د تغیان ډېره ښه بیلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي او د سټیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډیره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معنا وکیږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه موږ توقع همدا وسي د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی، او دلیل یې همدا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولای چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو دی بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازي به راته سخته وي. که خیال پردازي هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زاړي نو لوستونکی به وښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نشي بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایسته خپکیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایسته خپکیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هر ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هر ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې را رژیږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیو مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لورولای، لدوی څخه اورو.
د مخه څوک تر شا نشتا، په قدمونو کې سا نشته. د مخه څوک تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوا پلاس د پلار لکور وزي، دیوا پلاس د پلار لکور وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردای اسمان یو مهاجر مرغی، پردای اسمان یو مهاجر مرغی، زای د زال او پناه نشته، زای د زال او پناه نشته.
نیما غنی وچ خپل شعر د کلمه کاوه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سجی رډوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابېډي د دوت پاړه ورېدل شي. خدا شپه د دوه زخپونوم د ځوان کیسې لیکوال عطا الله جواب یو کیسې لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورتۍ اغوستی و، په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې سیګرټ چټک روانو. یو زوړ پل ته ورسیدل، بد بوی په سپېږمو ننوت. الک په خنیولی شو، سترګې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو. څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ، راځه. الک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست. دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و. رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتیان وي که نه؟ پلار یې وویل، هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلارونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدئ. عطا الله جان جواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړی وایي ما دې برخې ته براشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقل مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه. سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدا د کرکټر پیژندلو دپاره مارا وس که نه، مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه؟
وبخښئ، که ټیټ وای بې څو
ټیټ بیدا و چې زوی ته وای بیا لاس نه رسېد، مطلب بیا به د هغې په برابر وای.
نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله؟
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نږدېوالی چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی، محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه، نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خودل ته ما اضافه دي جملو نه لاند شارټ کټ میولی کې ځنګ کنا مطلب وګت سره
بل ټکی ته راشم د نقل اصول سره سم په کیسو کې ل صفاتو سره احتیاط پکار دی تاسو لیکلی دي چې د سړی کورتی تور و ولې مونږ دې لیکلی چې کورتی سپینه و
تور کورتی چې دا د خپل دی یو تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تری کیسه ده مطلب ټول یو تور پیغام دی دا ژوند چې دا د پولان دی او دا د خلکو دام تور دی
دا دقیق جواب دی ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړئ د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکو درک کړي فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی خو دا هلک پلار پوشی لاس نیولای ولی په چپ لاس نه
خلاص او چپ لاس به پسته وایم نو ما څه یو ملګری بلم پښتنه وګړه چې ولی تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی نو ما یو دلیل دا ورک چې دغه علامه ماشوم چې کلا تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لاس کلن نه کنه نو دغه نه کلنې منځنه عمر دی په دې کې څه کې ماشوم یو څو پښتنه کې چې ډیر عجیب پښتنه دی نو دا مې دې د خاطر ورکړه
د روانشناسي له اصول سره سم نه کلن ډیر دقیق عمر دی ماشومان تر لاس کلنې ورسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري او تر وکلنی راټیټ بيخي سلو پسلو کې د پلارونو او د میاندو لار تعقیبوي هغه چې څو وايي پیغه کې ناونو نه راباسي لیکن کدی بل موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ور کړی دی
امنګ د ټولنې د نظر نه کوګورم دغه چپ او خي دغه ډیر یادیږي کنه مطلب په چپ لاس ډوډۍ مخره ده مکو ده مکو مسله خبره دا ده چې دا سرګټم د یو خوشاله نه ده نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسی
دا خبره مو سمه ده تاسو پل زوړ یاد کړی دی مطلب مو دا ده چې دلته د پوډریانو مرکز ته هم دسته
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سره د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسوختنو موانه غس خود کیسه سره مې خود چې خلکو ته د پولیسوخته غوندي یو ځای معلوم کوم یو ځای پولیسوخته پوری مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباخ پولی یا نور پولی نه کنه تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او د امده سیوي زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي تاسو دلته لیکلی دی چې بد بویته فکر کوم دا شګام دی خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وی یو نیمځل ممکنه ده که تاسو عطاولا جان جواب که چیرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې دا سی بویته لکه ورسته هغی یا لکه خوسا شوی غوشه ډیر بدلستون کې ذهن ته دا تصویر نو پریوته
بالکل د مثال سره دا بوی واځي کول دا خرازي خاص له خبره ده چې زه کله زه پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم نو زه چې کله دې پول سره تیرېږم نو زه د یو بوی ګورم چې دا غي بوی تزه است رقم مثال نشم راوړی نو دومره به وایم چې بد بوی
د نقل اصول سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغه مره دل وستون کې ضرورت لوي شي پام دې برخه کې دا تصویر چې د جنو وېشته به برو او د جنو جامې چیروي ګرځیدل د ښکلې تصویر دی دل وستون کې سترګو ته دریږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو دا حیرانی عمقه د ښکارا کول او ویلو خبره ده د کرکټونکو په وینا بهتره د چشکارش یو شی مثلا ولیکي خله خلاص پات شو یا خله د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیبل څه فکر کوي
bale bale بالکل خه خبره مو کړې خې خبره مو کړې نو خبره دا یو نظر زم لرم دلته چې په دې کې څه کې داسې د مسلو تر پام وکړو ډېرې دي کنه مطلب ما هم مقاله په کې راوستي د ام ژوندې څه ورکړې تشریح کړې مې دا کنه خو نه توانه دلای چې ار څه منظر کشي کوم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکی زیات دي چې دوی یو څه ښکارا کوي نه وایي او د دې کیسه له اصول سره دقیقه خبره نه ده تاسو په کیسه ته کبیر تر وګرځم د پلار له خلی د سیګریټ د لوګي وتل بیا ډیر دقیق تصویر ده د لوستون کې سترګو ته درې شي خلش مخ کې تاسو لیکل دي چې حالک ډار شوی وو دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا کچرته سترګې راووتې رډې رډې راوخه تلې فرزن کنه دا هم عینن لکه دی اغه مخکنی چې خله خلاصه پات شو یعنی دی حیران پوزای او د ډار پوزای باندې توزه شاید په کیسه کې ممکن وي په مجموع کې اتاولا جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په سیر د وینا او ښکارا کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده څنګه اوس چې د دې نقد روسیو ترازو تاسو سره موافق یاست تاسو
ډیر مهمه مسایل ته ما پام
کړ یعنی دا کیسه که چیرته تاسو اوس بیا لیکئ فکر کوي چې دغه وینا او ښکارا کولو ستونزه تاسو په پډیرو کیسو کې د افغانانو لیدل وی چې دا مشکل لرو دا مشکل حل کېدل غواړي اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالی پیغام وو زموږ ډیر کیسې له پیغامونو نه هم تشېدي
بالکل که دغه نکته مخکې شوه وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا ډار پر ځای کنه نو اصل خبره دا ده چې مون نګدانان بيخي ملرو چې نکته کې نو دغه چې زما په دغه کیسه نک توسو نو دا به پراتونکي کې ما اسلایکي نو کاش زه به خوشاله شوم چې دا ډېر مخکې شوه دا نک
تاسو خو اوس هم ځوانان یاست دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکي د افغانستان غل کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغه هم په همدغه عمر باندې هم د کیسې نه لیکلي ډېر مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم هم ګډون را سره وکړ نقد حاضرېدل په خپل ډېر جرأت غواړي ډېر مننه کور ودان
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نشدي فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي ستر ارواپو کارل ګوستاو یونګوي چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانب خبروي په غزنی کې د بابېړی دود شته بابېړی لزوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بل پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته یو شمېر کسان چې له بابېړی سره ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي په دې اړه نور په دې راپور کې
بابېړی د بابېړی خو ظلم ده بابېړی خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده هم له د دوستی ترمنځ مقصد دا شعر اولی سکول مليته غلا یاد نه سره وځي
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغاني ورکړې و خو ورسته با بیاړی په وکړ او څلور لکه افغاني نور زیات ورڅخه یوړې حاجی ملک وای اته وشکاله د واده کیږي خو بیا یې هم لخ سرګنی سر تر سلام پورته تعلقات نسته وجه یې هم با بیاړی دی
بیا موږ ځان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپاګ لکه غرنی راکړي او واده مې رقم سره وکړو خو مقصد په ډیر تنګ حالات کې وکړو او ډیر سره په عذاب هم شو نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په 28 کال وتی لیدي په 28 کال کې اوس هم د سلام علیکم اسو نورم د دوستي د مجلس سو تر ګراته وسم نست
نو موړای وای با بیړای نه یوازې چې په دسوي بلکې په سیمه کې ریواج لار خو وستر ډیر لمنځت للی دی د دو په باور کې د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیرای ناوړه دودونه لمنځ لارسي شی پایلې به ولري
د موږ په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سی باندې لخدار لري دو یا بشد می دو او بیا نه کاو
دغه د کور ولا تکل کله دغه خبرو یادې چې پلاټ ما به وړای کړم
پوز خو نو واخ وته لای د وس خو نو ولادونه دي سره په اول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
د خوښ او خسر له خوا دغه بشارو پی مقصد د مالي ورونه له خوا په خوده د مال له خوا چې ورور مو دي در به در کړو د دوستي او دښمنیو
ډیر روان دي په ټولنه کې د بابېړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان غني احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی نو موړای وای د کومیناوی پلار چې بابېړی کړی هغه بیا د خسرګنی په کور کې شاورز نه دلیدلې
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به د کور تر راول سوی و دی دی ټول عمر د مخ پیټک دا ولو دی دی د پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو او ته بابیړی ناوی او پلر دی پتا باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوي دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستی پاتې سوی وای اغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم رواج لري چې وس مخ پورکې دودای خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پرنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره به تر بل خبرونې زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم شدی وي.
د هوا مرغانو واورې ما د حال د وطن راوړې ما د حال د وطن راوړې کاکړې غاړې جانان پر کوټه سردا سي دا دنیا غټ سردا سي دا دنیا غټ بيتالي ما دا نړۍ کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سرټ کرای سر اشکار سي لا ما ګرنج دل چای لا نارے بہرام دائی پائن منت کی ماں جانند پائن ژوند دی لو